دجوند رنگونا د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې په برتانیا کې له یو ډیره افغان سره د زړه خواله کوو. د ژوند د هسکو ټیټو پوښتنه یې کوو او کیسې یې اورو. بشرمل پسرلی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي اوس په لندن کې اوسي، خو د لوړو زده کړو تنده یې نه ده خړوبه شوې او غواړي چې نور هم پر مخ ولاړ شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، که تاسو هم له ښاغلي پسرلي نه په افغانستان کې د هغه د ژوند او کار، اوس مهال د هغه د مهاجرت، د ژوند زده کړو او پلانونو په اړه پوهېدل غواړئ، نو د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00420030011. شمیره تکراروم 00420030011. پسرلی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. اول خو لکه له اوریدونکو سره څه ستړي مشې کوئ، مهرباني وکړئ، بیا به موږ او تاسو نورې خبرو ته دوام ورکوو.
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکل صاحب محترم، تاسو ته، ستاسو ټولو ته، تخنیکي همکارانو، مخصوصاً شفیق عیار صاحب سره چې تاسو سره په سټوډیو کې ده، او ټولو هیوادوالو ته، ټولو اوریدونکو، حالات تعالی دې وکړي، ټول ښه اوسېږي، او په دې هیله چې مخته لاړ شي، او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولی په همغه ډول پکې برخه واخلو، په خیر اوسېږي.
مننه پسرلی صاحب. د ژوند رنګونو پروګرام دی، د ژوند په مختلفو رنګونو به خبرې وکړو، رڼا به پرې واچوو، ستاسو نظرې به هم واورو، د خپګان کیسې به مو واورو، د خوشحالیو کیسې به مو واورو. خو اول دا راته ووایاست چې د اوس دا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یې؟ داسې کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ او تاسو د خبرو مزاحم نه شو؟ موږ ستاسو
هیله کوم، نه ځای مناسبه ده، موږ تاسو کولی شو چې خبرې سره وکړو، نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو ته سم راځي.
غاکه مو سم راځي، خو زه وایم چې اوریدونکو ته یو تصویر د غذای ورکوي چې په کوم ځای کې. نو ویډیو کال کې خو نه یو، په راډیو کې یو، خو چې اوریدونکي احساس کې پوښي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای، کوم ښار، په څه ډول یو حالت کې یاست؟
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم، بس په خپل کور کې م بیا خپل کور کې زه یو په دالک وخت کې مې یو کوشش کړی دی، وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابره کړې ده، یو څو کتابونه دي، یا خوا دې خوا کله ویډیوګانې ګورو، کتابونه لولو، او نور یاداشتونه اخلو، کتابچې دي را سره مختلفو برخو کې. نو نن دغه وخت مې دته ځانګړی کړی و، زه ناست یم په همدغه خپله کتابخونه کې ناست یم.
ډېر عالم. او لیکل هم کوئ کله کله که یوازې خپلې خاطرې لیکئ؟
ولا لیکل کوو، په دا اواخرو کې زما یو دو مخالی مغسی وی خبری سوی دی آنلاین، یو دیو انوانو، البته سیاسی دی آقا، یو انوانو چه فدرالیزم خیالی طرح دی تجزیه لارمان سرا، او بلا وجه دولتی واکمنی مطلق او کنزبی. نو دا یو دا تحلیلی او تحقیقی مقالی وی دا خبری شوی دی، او نور بیانو پا دا معمولا پا سوشل میڈیا که ډېر پکې دکې هم مصروف یو، خپل نظریات ورکو، مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو، یا خپل نظریات لیکو، یا د نورو نظریات هم چې خوښ سي هغه سره شریکو. البته هغه مسایل چې زموږ تاسو د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټه، په هغه کې موږ دلچسپي ډېره ده.
ډېره له دا چیرته خپرې شوي دي؟ دا دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه،
دا خو مختلف آنلاین ویب سایټونه دي، او چلته زمانو بر سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې، پتان کې خبرې شوې دي، افغان جرمن کې خبرې شوې دي، دعوت میډیا کې خبرې شوې دي. زه چې ګورم د سې ډیر الته چې ولیکم بیا ډیر ځان کې راځي، په دا حالت کې چې ما یو بس یو ادرس ته ور کړو، نو بیا دوستان نو بس لټ کړو، نور ټول خبره کړو، اهمیت ته په کتو. البته چون د سې خاص یونیک مسایل پکې ډیر زیات پکې ځای په ځای شي، نو بس دوستانو دی علاقه ور ګرځېدلی، نو مهمه مسایل دي، او کنده کې بس طبیعت هم وو، او د څه وخت یاري وکړه، نو ان شاء الله دا به کېدی شي، بیا لګ نور مو تک کارو یو د کتاب په بڼه کېدی شي چاپ شي. هم دا مقاله
ډیر ښه. د خپل زده کړو په واره ته وایست، تاسو هغه مسائل په خپل مقالو کې یاد کړی دی او اشاره ورته کړی ده په خپل لیکنو کې چې هغه ډیر حساس ملی مسائل دي د افغانستان اړوند، او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډیر زیاته پاملرنه ورته اوښتی ده او ډیر زیات خلک په دې باب فکر کوي. اول خو دا د خپلو تحصیلاتو په باب راته ووایاست چې کوم تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې کړي.
مننه تکاسه محترم. ما خو دا زده کړې چې دي دسې یو مختلفو برخې پکې رانغاړي، البته دا د وخت او بس تقاضا وه د موږ علاقه وه. نو ما یو ماسټري په ام بی اے کې کړې، ماسټر ان بزنس اډمنسټریشن، او بل په عامه اداره کې ده. انګلیسي کې معمولا ورته کاریږي چې ماسټر ان پبلک اډمنسټریشن، البته موږ په انګلیسي لوستی وو. نو بیا نو اوس زه مصروفه یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولپمنټ ان سوشل جسټس، نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې ماستری روانه ده. نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ کو سمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ د څه وو چې هم اني وخت کې چې هغه موږ کورونی مسولیتونو هغه تم رسیدګي کوله، کورنۍ ته وظیفوي مسولیتونو هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو، بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لکه تر خپل وسه پورې فعال پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه او چاغه چې د قانون دی حاکمیت په برخه کې، د ولسواکۍ د پرنسټیز کېدو په برخه کې، ځوانانو د ویښولو او توانمن کولو په برخه کې، او د خی حکومتداري او د یو ځواکمن دولتداري په برخه کې. نو بیا هم په خپل وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپل وسه هلې ځلې هلته هم کولې. بیا هم د علاقه هم د ذکر هم د وطن حالات او د ملت د وجه چې ګورو نو سړی درد نو مجبور وي چې بیا خپل لغه درد او خپل لغه فکر بیا د پلیکلې باندې وړاندې کو تر څو فادې عقل مونږ وسو په چې هوادوالو ته وسو وړاندې کو تر څو وشو کړي دغه نه په استفادې. هغه مسایل چې ډیر حساسي دي، ملي مسایل دي، هغه ته پام وسی او تر څو د مونږ هواد لا دا شته ننګونو نه خپل چې له بده مرغ سره مخامخ ده، له د ګرداد نه راوځي او تی مسیر خپل کی.
که زه سم پوه شوم چې سم پوه شوم يم ان شاء الله، دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستری ده.
بالکل بالکل. واه
نو دته څارتیا و دوه ماستری هم ډيري دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډیر نور کسان مې هم لیدلی دي، ډیر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یو یا دوه برخو کې دوی یو څه لوستي دي، بیا ځي په یو بله برخه کې په یو بله پوهنتون کې یا په یو تعلیمي مؤسسه کې یو بله ماستری هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافی د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېمه موره انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسو سره به ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز له ټوکو ډکه ده، دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې ماسترۍ د دې لپاره کوي چې تفاضل وکړي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې ماستریانې لرم. خو هغه ضرورت یې زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې د خپل دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې دا پوښتنې به ما کولې، او مخصوصا زه په تیر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راتله یو ماستری به وه، دوه به وه، یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا داسې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستری نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا د سوچ د حالت نو د تجربه کو کنه منګه دا سی توقع خلاف د ملت یارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته شو چې نه منګه تا هغه عامه اداره پاتې شوله چې منګه په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو خدمت هم کوو مخ ته تلو. نو بل دا و چې منګه ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم. البته هغه پروژې چې مالي او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالي نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي. زه دغه په تقریبا درې کاله رئیس پاتې شوم. نو دا داسې ده چې دا ټول مسایل سره تسلسل لري. بیا د موږ د حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوي شرایط وغوځه کیږي، نوي حالت په کتو هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ هلته کومې تجربې کوم تحصیلات او مخکې چې نورو هیوادو کې کړي وو چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د ده هغه تقاضا څنګه ده څنګه پوره کیږي، دا هم یو مسله چې په کې رول لوبو. او ټولنه ډیره مهمه دا و چې چون زمونږ هیواد له بده مرغه وروسته پاتې هیواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نشي کولای چې هغه څنګه غواړي په همغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او غي سره په راشه درشه او پراکه ورکړه، او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پیښیږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټری ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده او هم زمونږ د هیواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسې کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته را پیدا کی او کارو کې دی غیټو جو په دې برخه کې راوړی او هغه څنګه لازم پالیسیان چې دی هغه وځ شي او د افغانستان په برخه کې وشي کول چې دی افغانستان د پرمختګ لپاره کې دې پام راوړی. نو دا مختلف دلایل او د صورت وي د چنګیز موږ سره نو چې دا فکر موږ سره ځکه تر دې د متکاسه محترمه تقریبا 15 ډیر شوقه مقالې لیکلې دي کنه مختلفو برخو او ټولنیز لحاظ هم بلته د شه پاتشي خو ولې دې د شه رسانی سیرم نه یو کنه چې موږ د شه پاتشي یو چې نه دې دوستان اوس کې دې سټي رو ته موږ ناشنا اوسې ګو هم. نو هغه هدف نو چې
دخو خبري الان هغه پښتنه کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتمن د دوی د نظر سرګندونه نه کوي، مګر یو پښتنه شته چې خلک کوي او موږ هغه پښتنه راوړو د خپل ملمنو مخې ته یې ګدو. زله تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق يم خغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ماته ځواب راکړئ چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړې دي. خو لږ مخکې پسرلی صاحب راته ووایاست چې موسیقي سره مو علاقه شته.
لا موسیقی سره می سخت علاقه ده او زه همیش موسیقی اورم بالکل موسیقی اورم.
سره کوم موسیقی
اورم؟ ا معمولا زه خو خپل د هواد سندرغاړي کې دي سندري اورم پښتو دری او کله نه کله چې د شه ټایمي بیا هندیم کله اورم، خو زه معمولا پښتو دری ډیره اورم. پښتو کې کلاسیکوم سندرغاړي می خوخيږي، بیا په دې نوې نسل کې دا نوې ځوانان دې سندري کې ډیره خوخيږي.
د چا په ځنګړي توګه یا دا وای شي څوک؟
بالکل شفیق موري سندرې علاقه مند دي، جاوید امر خیل او لطیف ننګرهاری دې سندرې لګ ډیر اورم.
ښه ډیر ښه. خی به ودا سی وکړو چې دا د شفیق موري دی او سندره به د اوس له تاسو سره یو ځای وورو د دې لپاره چې دا پروګرام هم رنگین شي او په افغانستان کې چې موسیقي بنده شوی زمونږ اوریدونکو به هم یو څه موسیقي ووري او بیا به خپل خبرو ته دوام ورکو. خوښه مو ده؟
بالکل ډیر خوند ووکی.
میرا بانی
قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم د قدم خاورو خپل ولو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
پسرلی صاحب د شفیق جان عیار زمونږ د تخنیکی همکار په فرمایش باندې د شفیق مرید سندره تاسو واورېده، مګر یوازې شفیق مرید نه و، نو سندرغاړی سیتا قاسمی هم ورسره وه. هیله ده چې دا سندره به هم په هغو سندرو کې شامله وي چې ستاسو خوښه ده.
مننه، ډېر خوند یې راته راکړ، سخته مې پښه پورته دواړو غوږو ورته ښه غوږ نیولی چې صحیح واورم.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. په افغانستان کې د موسیقۍ کمی دی او پرله پسې فرمایشونه ترلاسه کوو چې په پروګرامونو کې موسیقي زیاته کړو، نو موږ د خپلو خپرونو د نورو اړخونو ترڅنګ د نورو برخو ترڅنګ موسیقي ته هم توجه کوو، د دې لپاره چې د اوریدونکو هغه غوښتنه په پام کې نیول شوې وي. په هر صورت راځو نورو خبرو ته، پسرلی صاحب خبرو ته دوام ورکوو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلی یاست او دلته ژوند کوئ، او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتما لرې؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه مننه. دا خو داسې ده چې مونږ، زه په دا وروستیو کې مهاجر شوی یم، نو هغه دوستان چې مهاجرت کړی وي، په دې لاره تللي وي، نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر سوزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه هغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایانو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي، نو دا لږ ټایم هم نیسي، بغیر له شکه دا لږ ګران کار ده. خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي، اراده غواړي، فکر غواړي چې سړی څنګه اوسي. کو یو داسې ده چې هغه موقتا بعضې کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم، روزمره هغه شخصي کاروباري بس خوا دې خوا هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو، او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي، نو دغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ دا لوستل او زده کړه ده یو برخه ده، دا هم چې د شرایطو سره سړی ځان برابر کړي، نو بیا کېدای شي انده کې سړی یو ښه منظم ورته مخته لاړ شي. خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو، نو په دا شخصي کاروبارو بوختي تکلیف هغه ورځ تیریږي، بس شکر گزار دي الله پاک نه.
کورنۍ حتما لري او واده مو کړی که یوازې مجرد یاست؟ کورنۍ مطلب می دا حتما نه ده چې سړی واده کړی وي، خو کورنۍ خود لویا کورنۍ، مور پلار خویندې ورونه، دا ټول په کورنۍ کې راځي. مګر زما مقصد دا دی چې تاسو واده کړی، ماشومان لري؟
بالکل بالکل، الحمدلله واده می کړی ده او ماشومان لرم، د خدای په فضل سلور ماشومان لرم.
ماشاءالله،
دوه زامن دي او دوه لورګانې دي، ډېرې را باندې ګرانې دي.
نامخدا. نو عمر مو څومره دی پسرلی صاحب چې بیا وخته څلور ماشومان پیدا شول؟
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده، دوګرو دیالس کال کې، دوګرو دیالس کې نو واده ډېر ټایم شو. البته مونږ هغه صحي لحاظ نه، هل شرعي لحاظ نه، هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي، خو بیا هم نو سن دا نو هغوی نو ته ووایي داسې پنځه دېرش شاوخوا یم.
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې. نام خدا لوی آینده په مخ کې ده انشاءالله، خدای نه درته ډېره بریا غواړم. مخکې ما له اوریدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې، لږه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ، په کومو کومو ځایونو کې، په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکال سه کار کړی ده، ډېره برخه حکومتي دولتي دنده وه، او سو وخت انجو کې هم کار کړی ده، او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده. زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوی یم تقریبا درې کاله. البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وي چې هغه دغه اوس چې دا مونږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي، معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي، د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي، د مخصوصا د مالیې وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوند هم د نورې برخې وي، د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه، او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وشوی وی. نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و، خله بعد مرغه بس تغیرات سره تناسب ده کومه مرته کني سو بلکې ډیر ټکني سو ډیر ستونزې پکې پیدا شي. د تر څنګه بیا سوخه ډیر وغه د منابع بشری د رئیس په توګه ما تند ستاره سوالې ده د افغانستان بانک چې د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک او د اساسي قانون باندې مطابق مستقل فعالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشری یا د ریاست کاری بوج او مسولیتونه به هم ډېر زیات و، ځکه هم به خپله مقررات مونږ جوړول او هم به هم تطبیقولو. نو کارمند به چې مونږ استخدام کړو، نو استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به مو ورکړي، تر کوره به مو چې رخصته او دا ټول مسولیت هم وتم د منابع بشری په غاړه. بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو، ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې، د ظرفیت جوړونو په برخه کې، د سیستمونو د آنلاین په برخه کې، حتی مونږ دا څه د منابع بشری څه دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخ ته تللې، له حاضرۍ نه نیولې تر تقاعد ته د کارمند موزش اورشت په شمول نور د آر جی آی بی د کارمندانو د آر جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو د غیر استخدام مسایلو نور سوانی چې وي دا څه چې فکر کېږي دا ټول آنلاین چې په ډېر دا هم هغه موثریت او مثمریت یې رامنځته کړی او کافي او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه، نو ډېر سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی و په دې برخه کې.
څو کاله په دغه برخه کې وي؟
داسې تقریبا یو څلور کاله مې په دې برخه کې کار کړی و.
ښه مهرباني.
او نو بیا دغه تر څنګه بیا انسټیټیوټ د هلته وخت له پاده مرغه غا انسټیټیوټ کارونه اوس عملاً په ټپه درېدلې دي او د پروژو کارونه هم په ټپه درېدلې دي. انسټیټیوټ د مالی او بانکي انسټیټیوټ، افغانستان انسټیټیوټ آف بانکینګ اینډ فایننس، مالی او بانکي انسټیټیوټ چاربته دا د انجو اصلا خو مختلف هغه لرل شریکان لرل او هغه ځې دخله اداراتو چې په هغه کې داخل و، نړیوال بانکو، خصوصي بانکونه به د افغانستان بانکو، مالی وزارت او نور مختلفې برخې وي، د مایکرو فایننس اداراتو. دلته به بیا مونږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت جوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریت په هغه وخت کې رامنځته شو چې کله د کابل بانک هغه بحران شو، خود رامنځته شو هغه مرا په دې خوا چې کوم اسسمنټ هغه آر جی آی بی چې اوسونه بیا همدا پیله سوله چې باید په دې برخو کې کار وشي، نو ځکه بیا نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړې او دا پروژې رامنځته شولې.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی دی او ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې او غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې او ځینې برخې مالته فعالې کړې دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او کبا هغه برخه فکر کوم اوس مثلا زي مثال په توګه تاسو ته یادومه د اوس برخنایي تذکرې د اوس هم ویشل کیږي د طالبانو په وکمنې کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډیرو نورو برخو کې، مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې خودل شوی او د مالی د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نتورکو پروګرامونه چلته جوړ شوی او کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم، هغه برخې اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعال وي، څومره برخه به ضایع شوي وي، څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساسي ښودل شوی و اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعال دي هغه برخې؟
بنا نړیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اول خدا دا چې د نظام تغییر سره، یعنی دا د نظام تغییر وکنه، د یو حکومت تغییر نو، بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدئولوژیک چتر لومین د لبل ایدئولوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیاتره د مخالف جهتونو کې قرار لري په مختلفو برخو کې دې تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دنده تر سره رسولي چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله، دا خو له بده مرغه بند شوی ده، دا فعالیت نه کوي. او دا مختلف دلایل لري که بیا فرصت سړی پیوږي چې اوس له کاره غورځېدلی ده، دروازه بنده ده.
خو یوه اشاره خو ورته کوي، یوه لنډه یادونه خو یې وکوي، لنډه ډیره مختصره.
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو د یو څه برخه، نو هغه کومکونه قطع شول، هغه نور نه. بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو په کارمندان معرفي کول، فیس به ترلاسه کېده، هغه ادارات له ډېر خپله له بحران او له مشکلاتو سره مخامخ شوي، نو هغې نشو کولی. او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه علاقه او هغه د ظرفیت جوړولو برخه کې چې کوم معیارونه هغه معیارونه مختل سره منځه لاړل، نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژې هم په ټپه ولاړې دي. البته هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، کوم چې بشپړ شوي وو، هغه بشپړ سیستمونه بعضې شته ده، او کوم چې په جریان کې وو هغه همسې پاتې شو، چون هغه کوم کمپنۍ شرکتونه چې وو چې هغې سره قراردادونه سوي وو، هغې چې دا کوم قیودات وضع سوي نو د دې تابع وو، نو بس هغې پخه په شا کړله، هغه کومه همکاري نه لري، هغه ته په ټاپه ولاړ دي. او کوم سیستمونه چې اوس روان دي، نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقع کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي. نو بیا هم یو څه نسه هغه کوم پخواني همکاران مامورین چې شته ده، کوم چې پرې پوهېږي، هغه خپلې هڅې کوي. نو خدای نه ورته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي، ځکه دا د کلونو کلونو زیار او دا کوښښونه وو. او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو بهتره معلومات کېږي چې یو اساسي برخه هغه د تاکلو د استخدام ده، د کارمندانو د مختلفه کچه. نو هغه معیارونه چې دي، هغه ډېر زیات فرق کړی ده. نور په هم په هره برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت لوړولو برخه کې چې کومه مسله وه، هغه هم د کارمند ارزونه ده او د کارمند ارزیابي ده، او نور برخې دي، ارتقا یې ده تشکیلاتي برخه کې، مقرراتي برخه کې. نو متاسفانه اغیز پریوتی ده په مختلفو برخو کې، خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو اداراتو نه کېدای شي چې د افغانستان بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی، لږ مسوول پاتې شوی. په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بده مرغه ډېر د توقع د تصور خلاف ده، لازم معیارونه پام کې نه نیول کېږي.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب. وړاندې بیا د خبرونې په دوام کې به د هم راته ووایاست چې ماشومتوب دوره مو چیرته تیره کړې، زیږیدلې په کوم ځای کې یاست، البته که غواړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو. زموږ میلمه په لندن کې دیره افغان بشرمل پسرلی دی چې دوی په د نړیوال بانک په ګډون په ځینو مختلفو ادارو کې کار کړی. له دوی نه که پښتنه لري، مهرباني وکي ال خولمړی ځان معرفي کړي.
تکل صاحب سلامونه مخترم.
وعلیکم السلام.
او مننه زه وسی کې سلی صاحب سلامونه وایم، محمد ابي احمدي هم البته پغلانه تاسو ته تماس کیو.
احمدي صاحب خبرونه ته خبرونه
مننه. تکل او خوشاله وسی کې تکل صاحب وخت نه وخت وایي، موږ دغه واجب مل ماشي بیا موږ په وخت ته تلویزیون راځو ته موږ غوږی سجل پرسید او خاطره تا ورسې دا به خاطرې لیکلې نو که څه په شرمن سره په خبرو باندې کې دې په هغه سره دا نو په ټول کې ما یو دوه خاطرې وایې او په خاطرې بوله نو تکا صاحب دوه ورځې سو په شو کې کار کړی دا جمهوریت وخت کې جمهوریت وخت کې تکا صاحب زیاتره وخت خلک باندې ولې دا سټرو کې تقریبا غدر کې یا تقریبا رشوت خور کې یا دې مشکلاتونه وو تقریبا دوه ورځې د خپل سوجه بشري منابع کې کار کړی نړیوال بانک یا تقریبا کوم جوګان سره هم کار کړی نو په دغه غلو خار سره په خپل کټ پسی کیږي نو په کله کې ما پښتنه دا شی وځي دغه انکشاف غیا کیږي نه بیا راغونه کارنم دی یادول نو په دغه غلو زیاتره خلکو په دا ناری ولې شوالات ته خبر کیږي نه ما مخکې ویل چې دغه غلا کیږي تر شپه کول کیږي نو په دغه غلو پښتنه وشي دغه کار د دې شفاف او یا د دې شي کې به مخ سوي یو چا به اشاره یعنی شپه به خسته تقریبا مثلا یو کوم سستون کې به ورانه کېږي یعنی ته خدای سره چې څه ګل درې کوم خاطر مونږ ته وایي یعنی مونږ مسته راشه دې کې دا رسونی کې به کله نه کله څو پښتنه کې به مونږ ته شاقې کوي ورشته وایي چې مونږ پوز شه دا مشکلات تو کنه نو په دغه کې ما پښتنه
کور مو ودا ډېر مننه احمدي صاحب سلامت وسې پسرلی صاحب د دوی پښتنه خو به مؤخصي وایي چې داسې کومه صحنه پیښه یا مورد تاسو لیدلی چې شاهد ووسیږئ د فساد ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې زیاتې ادعاوې وې په دې برخه کې چې د افغانستان په حکومت کې فساد دی او البته دا فساد پخپله د افغانستان د حکومت چارواکو د دواړو دورو ولسمشرانو تاییدوله دا خبره خو دوی داسې پوښتنه کوي چې که تاسو د فساد د کومې ځانګړې پیښې شاهد وی لیدلی مو وي
مننه په خیر اوسېږي دا خو ډېره مهمه اساسي پوښتنه ده ډېره غټه او دا خو له بده مرغه زمونږ د دیشي حاکمیت لرو څوک یې سترګې نشي پټولای ما په دې برخه کې څوک ډېر مخکې ډېر کومه پوښتنه مقاله لیکلې وای اداري فساد او د حل لارې لاتونو دی حلارې بیا غوړسته په کتاب باندې څه چې کتاب ته دی د مچاپ سوې نه ده نو مختلف ماخذونه په کې استفاده هم شوې ده نو مونږه بغیر له شک ما غو اساسي برخه ته کاڅه چې دا ونه کوله دا هغه برخه وي چې دا ډیر یعنی هغه اسی پذیره دي لکه پروژې اسی پذیره برخه ده ډیره لکه منابع بشري مسایل چې دي اسی پذیره دي حالت او شکایتونه په دې برخه کې ډیر زیات کېدل خو دا یو وضعیت ته چون د سی یو قضې ته یو ډول د سی ذهنیت په فساد اړوند په برخه کې حکم شو موږ خو ډیره خاطرې لرو یو خاطرې نه لرو به حساب خاطرې لرو نو یو به زه د سی نوم به ناخلم یو عمومي ادونه وکم نو کله چې زه د پروژو رئیس ما هغه ایمیل ما سره شته ده یو نړیوال شرکت یو پروژې کار زنګیدلو نو ما ته ایمیل وکړ اغه اوس ما سره شته د البته پورتلو کې د رسمي ده
پسلسب کې نوم نشي اخیستلای لک تر لګه دا خو ویلای شي چې په کومه برخه کې کار کاو وزیر په کچو د رئیس په کچه د موین په کچه د پارلمان غړای وو په جمهوریت ریاست کې و دا خو به ویلای شي
یو خو به د بهرنی ارشیو موبایل به داخلي او دوه مثال جنور نو به
مېرابني مېرابني د پزړ پورې مثالونه دي
بالکل بهرانی ماته ایمیل کو نو زی په جریان کې کوم چې موږ شه موضوع د ځنګیدل د کټه په دې باره کې صرف یو موافقه او مثبت نظر ورکې نو هغه مبلغ نو وسم راپیاد د چې اتیا زره کنوي زره ډالر نو دا بس شیرنی نو هغه چې بیا ما کوم جواب ورکړی دا به تنن یاد ساتي هغه اصلا نه کندم و نو پیغمه چې چاته وی خو بیا ډیر یو په ماده باندې ډیر ماجرته وخت او ایمیل را تکو چې هغه ما ساتلې چې منایز یو خاطرات دا مثال پاتې او بل
او به مخکې لدی چې دوه مثال وړاندې کوي پسرلی صاحب چې اتیا زره دی یو نفر لپاره شیرینی ورکول نو د د تبع څومره اختلاس یا فساد کې پیسې پاتې کېدلې یا د پروژې ټول اهمیت به څومره وو
خدا دا و چون د پروژه خو چې د پروژې چې کله باسه ته موږ کول د میلیون ډالر خبرې وکړو نو دی یتمن دا خپل یو هغه ځان ته خپل یو
پاتې bale bale
موږ یو پروژه لرله د هغه پروژه کې یو هغه وخت کې یو میرمن و لبه د مرغه نو دا راغله چې ماری فکرله د چارواکو پورې تړلې و چې خینه کې د لاسو کورور مشرو دانور کنه خو دې په هغه وخت خصوصي کاروبار کو نو دا هم راغله دفتر ته چارو معرفي کوم ولې نه راځي ملحقات او جلسه به سره کو نو پاغه پروژه چې و هغه پروژه د منګه د 15 میلیون ډالر پروژه و نو دی ما سره په خبرو جریان کې ویل چې دې کلو پیژن ما ته له چې ته ډیر خسړې تا ته برښوت نه درکو خو د دې پروژې هغه برخه به درته درکو مثلا یو 100% د 15% په دا به 15 میلیونو پروژه 1500 ورته دی
ته بیا هغه نیرمن دا په دې خاطر چې تاسو خسړای وست
واو دا یو رښت کې نه حسابو نو هغه نیرمن چې دا هغه ته چې د ماک څنګه جواب ورکړی دی او سلامي دی راته کړی دی بیا هغه نیرمن زما غوډ دی هغه بیا په دې اواخرو کې بیا هغه څو چې ته قونسل سره د موږ شاوخوا هیوادونو کې قونسل نو وروسته بیا سفیر هم ورسوه بیا نه پېژنو اوس لکه چې په کور ناسته
خو ډېر وړاندې مزه چې اوس څوک خلک ونه پېژني
نه نه نور خو د بشري سرچینو په برخه کې خدا خو داسې یو مدد خو ډېر د سیاست دی او چې ډېر نیوادوالې موږ له بده مرغه ځوانان براغلو بیکاری ډېره زیاته وه تاسو به یقین ونه کړئ کله به موږ چې یو لس بس ته اعلان ته ورکړو زما ښه یادېږي یو وخت کې شپږ سوه کسانو ته شاوخوا نغه کړې وه درخواستي سپارلې وه غوښتنلیک یې سپارلې وه په دې شپږ سوه کسانو کې تقریبا داسې یو نیم سل ماسترانو او نور لسانسو د یو نیم سل نه به اغلبا زیات وه او زموږ ټول لس کسان نیول که نه نو دلته به ډېر بوج او فشار به په سړي راته چې څنګه دا وضعیت مدیریت کړي ته اوس مثلا یو پوزیشن موږ ته اړتیا ده یو نیم سل ماستران راغلي دي ماستري برخه کې دي د چرګانو څومره زحمت کړی په امید راځي او موږ لس کسانې سورنو چې دا ماستر ته حد اقل هغه دي کوم هغه تحصیلي درجه کې د ده ته به څنګه ځواب ورکړي نو دا مسایل به ډېر موږ ته سخت او ډېر به ګران او په هره برخه کې دلته بیا تغییر ده تبدیل ده ارتقا ده نو هغه د ما په هغه چې کله خپور شي په هغه برخو کې بیا په هره برخه کې ډېر داسې مشاره اشاره ورته سوی را چې حتی موږ د استخدام په برخه کې ما د سی واته موږ یو ورځ تکا سیب رئیس ته وګورم موږ د بانک رسو
bale
خلیل سید صدیق یاد په خیر اوس په امریکا کې د لاري او تدیر موږ کې ډیر قاطع او ډیر او پاک ژمن انسان ده نو زه غوښتلم وې راغوا یو حکم سره او چا حکم اغیسته او په دا حکم کې اوازه سره و چا کې ویسي د پیسې خورلې زنا هم مله د سی اوازه ده نو دا مې رحم پاتې چې دا څنګه حکم زور کوم او پیسې بچا کول دا سره کوم قصه ده کنه وای په دې ما فوکه چې دا را تست ده په دې سره کوم کول دي موږ کوي نو کړو چې دا کړی څه کنه بیا ما ورته چې سو هغه طریق هغه ولې دا لارې چې مال په دې کې په چما څنګه کار کوي اکیډمیک له هغه نو دا خو دې موږ مسلک ده نو واته برخه کې مې واته برخه حتی په استخدام کې مو ته خو دې چې دا رقم باندې دا ټولنه کې دا مسایل ته دا مختزي او بل یو دوه خاطرې لکه ډېر پکې جالب دي چې له بده مرغه ځکه لکه کله پخېمان هم سمو کله وایم چې ښه کار مې کړی ده یو وخت کې یو ځل ماغلی وم داسې هغه مې له بده مرغه داسې یو خبره وکړله فساد اړوند هغه مې یو څو واره مې پرې وکړل دفتر نه مې وباسته او موږ د همکاران
فزیکي شخړه وشوه
او هغه مې په هلو با څه ذکر باندې ډیر زیات بد ولګېد مله چې څنګه دومره جرأت وکړای او یو بل مشرو هغه د سی او سمو سال کړو هغه مې بیا د څه لک په بیا وې خلکو نو د څه مختلف تکل سیب خاطرات ته د بد مرغ فساد خو چې هغه مسایل چې موږ مثلا ډیر د څه دا ډیر کډونه چې کله راغله کوم ادارات ته چې موږ کار کوو نو دلته هغه قوانین او مقررات او سیستمونه دا وځه سولغه پروسې تر ډیره حد شفاف او هغه وي نو کارونه کوشش هغه نه هیڅ زیات دي چې څومره په وسو توان کې دي غنه ډیر زیات منکار او تاسو به یقین وکړئ تکاسه یعنی په عامه اداره کې چې کارمن کار کوي معمولا د څه فکر کوي چې عامه اداره د نو خیر ده بس څه کې نو ته ټایم پاس کوو ماموریت د چیس کول د دفتر ترازه کنه نو هغه ما سره ټول لغه هارد ډیسک د هغه ست د کاپیان دي میرونه چې ګوري زه حتی د شپې ته وی به چې دوه بجو پورې د ماغه کار حتی ما نه دومره حالت په صادقانه د ډیر همکاران او الله دې ټول ته خیر ورکړي په یو امید باندې چې دا هیواد به مونږ یو خاطر دیو او یو سم اداره او سم حکومتداری به رامنځته کیږي نو بس له بده مرغه حالت تعدیل شو نو هرڅه دا خو خاطرات پاتې شلو نور نو وضعیت خو دا رقم و ساکن ده
ډیر زیاته مننه دوهم سندرغاړی چې ستاسو هنر ډیر خوښ دی هغه جاوید امیرخیل دی زما د تخنیکی همکار په غوښتنه اله ده چې دا ستاسو هم خوښه شي دا سندره اورو
موسیقی
زمونگ وطن مور زمونگ د پیر محمد کاروان شیر د جاوید امیرخیل په اواز کې د خبرونه میلما بشرمل پسرلای دی. دوی هم د امیرخیل د اواز له میناوالو نه دی. د خبرونه تر پای پورې کم وخت پاتې دی پسرلای صاحب. څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پی وکړو. مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی، د ماشومتوب مکتب، درس، د ابتدایي ښوونځي، د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ، خو له هغه نه مخکې ډېر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډېر کار کړی، ډېر درس مو ویل په افغانستان کې، د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی، د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې، او ډاډه یم چې ستاسو یو شمیر نور ملګري او همکاران چې همدومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي، دا به هم په بهر کې وي، اوس په افغانستان کې نشته، له افغانستان راوتلي دي. دا د وطن لپاره ډیره یو لویه ضایع نه ده؟ د وطن ډیره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه وسیږي؟
خیر اوسې تکال صاحب، اساسي غټ ننګونه همدغه ده، او دا د تشویش اساسي موضوع همدا ده. هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله، دا په د افغانستان په تاریخ کې بې ساری وه. ډېر ځوانان، ډېر کسان وروزل سو، تحصیل خاوندان سو، تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې، مختلف تخصصي برخه کې کار وکول، لکه ای سی سی او دا سی ای، ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي، مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې. چون کومه تجربه چې زه لرم، ما د ځوانان لیدل او څونه چې زوس معلومات لرم له بده مرغه ډېر له هیواد نه وتی دي څوک چې پاتې هیواد نه دی وتلو په درشل کې دي او هلته چې کم یو پاتې کیږي هغه انګیزه ورسره نشته هغه مایوسي پې خبره ده بغیر له شکه دا یو ډېر غټ مایوسۍ ځای ده الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي تر څو دې ظرفیتونو ته وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کیږي په همدې ځوانانو کیږي په همدا فکر خاوندان چې دي دې چې ټول وخت او انرژي په درس مصرف کړی او سې زده کړی دي وشو کولی چې بیرته هغه انعکاس کړي هغه په ټولنه کې هغه وښي په اداراتو کې هغه وښي تر څو قوي ادارات رامنځته شي نو ډېر له بده مرغه وتی دي نو الله دې وکړي چې حالت داسې هغه سي چې بیرته هیواد ته راستانه شي دا خلا ډکول دا نږدې راتلونکي کې ماته ډېره ناشونې ښکاري چې دا خلا ډکه شي.
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو ته مثلا په څومره یو موده کې په لنډ مهال کې په منځ مهال کې په اوږد مهال کې داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي؟
دا خو ماته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري چون مختلف دلایل لري. لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتي دلته دا د مهاجرت مزل کړی ده او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای دي او څه هغه ابتدایي ژوند دلته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي نو تر څو چې دا ژوند درته برابرۍ دلته یو حالت خپلې دا بیا په خپله دا وضعیت داسې یو په انسان تاثیر کوي چې کېدای شي دی بیا بیرته په اسانه ظلم خنه کې چې بیرته لاړ شي او بله دا ده چې په هیواد کې هغه وضعیت رامنځته کېدل دا ډېره داسې لکه ستونزمنه خبر ده چون ظرفیت لوړونو ته په هغه ټولنو کې په ظرفیتونو ته هغه پیښېږي چې هلته یو مشروعیت نظام موجود اوسېږي هلته ولسواکي اوسېږي هلته پروسې شفاف اوسېږي د قانون حاکمیت اوسېږي محاکم اوسېږي عدالت اوسېږي درې ګونې قواوې اوسېږي دولت چا حق ونه خوړل شي تک او بیلانس موجود اوسي نظارت دی او بل نه نو دغه یو حالت چې رامنځته نه شي نو
ډېره مننه ډېر کم وخت پاتې دی د خبرونې تر پایه یوازې تقریبا 3 دقیقې څخه کم 3 دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه لاند راته وایست په کوم ځای کې زیږیدل یاست درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې لیسه مو چیرته ویلې د پانتون زکړې مو چیرته وکړې چې بیا هغه ورستې خبرې هم واورو خدای په منی در سره وکړو.
تاسو د لږ وخت د ژوند موږ چې ټول په ماجراتونو کې تیر شوی ده زما خو تولد په کابل کې شوی ده بیا ټول یو لغمان ته چې موږ هغه ستې ټاټو به لغمان ده بیا لغمان کې څو وخت تیر کړ الته چې مکتب وو شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن تن فلوستی دی بیا مهاجرت تل تر په خو بیا په خور ته لاړو په خور کې مختلف لیسو کې اخري شاهودین غوري و بیا غنو وروست بیا ترالو بیا کابل ترالو بیا کابل کې بیا نور افادې پچنونو څه ځکه کولی اوس بل اخر سره ته دې سره ورسید
او پوانتون مو مخکې لدی چې ماستری پروګرام ته لاړ شي یا د ماستری او لړۍ پایل کوي پوانتون مو په کوم ځای کې ویل
ما خو لسانس د افغانستان امریکای پونتون کې لسته ده او لسانس ته فرصت برابر سو بیا ما په امریکای پونتون کې دا ولست او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونه مختلف هم لسانس دا ورواله ته موږ بشپړ کړو هم یو د حقوق یو سرټیفیکټ دارو استنفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ده نو هغه په امریکای کې هغه سره په هماهنګي باندې د پروګرام دره غلسان دوره د عمل ته بشپړ کړی بیا غنو وستم به ماستر کوم لا وټړو
او چې مول وستل په لسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاست چې په کومه برخه کې مو زده کړی وکړي
حالته سوداګری زیاداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او تل بچلر ان بزنس اډمنستریشن سوداګری د یعنی په کوم سوداګری زی په راکړې وکړې چې کیږي دا راچی دي دی څنګه سمبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلف چې په دې برخه کې مالې سانس کړ
ډیر زیات مننه لتا سونا بشار مل پسرلای په لندن کې د برتانیا په پلازمینا لندن کې د افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلای اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخکې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د مستری پروګرامونه تعقیب کړي وو او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د له خبرو نه واورېده. دا په ژوند رنګونه پروګرام کې زمونږ میلمه وو. قدر من اوریدونکو، له تاسو مننه کوو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو. د ژوند رنګونه په پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې د ژوند په خوندورو او رنګینو شیبو باندې خبرې وکړو، له سیاسي او تیزو جدي بحثونو نه لرې، په د ژوند په ډیرو ښایسته او ښکلو رنګونو او برخو باندې تبصرې وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلي نه د هغه د ژوند هغه رنګینې برخې واورېدې. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو د نورو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.
ಪತಾಮಯಂದಿ ಹರ್ಷ ಪತಾಮಯಂದಿ ಜುಡಗಿ ಪತಾಮಯಂದಿ